د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو وړاندې په څو شیبو کې به مایکروفون ستاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کوکنارو پر کرد کا طالبانو د حکومت له بندیزونو وروسته په افغانستان کې د تریاکو بیه په 2023 کال کې تیرو دوو کلونو ته په کتو زیاته شوې ده. د جرمني ډی پی ای اژانس د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر دغه راپور په بنسټ دغه خبره کړې چې نن چهارشنبه خپور کړی دی. دغه راپور له مخې د مهال دی یو کیلو تریاکو بیه $150 ده، خو راپور کې پخوانی یا ټیټه بیه نه ده معلومه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تېره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون 9/8 غونډې کې کړې دي. د ګوتریش د خبرو په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړي راغلي، نجونې او ښځې له هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یو ټول کې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډېر په افغانستان کې په سترګو وینو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي ایټالیا د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د ملاتړ په هدف د نږدې $4 میلیون مرستې ورسره کړي دي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ایټالیا دغه مرستې هرکلی کړی، ویلي دي چې دا پیسې به د ایران او پاکستان پولې په اوږدو کې د 25,000 ستنېدونکو کډوالو پر لاسنیوي ولګول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. رخچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې رخچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او د چې د کوم عربي هیواد استازی یې تهران ته سپاري څه ونه ویل. د امریکا استازو جرګې تیره شپه د دولت د تعطیلي یا شټ ډاون کېدو د مخنیوي طرحه تصویب کړې ده. د فرانس پریس د راپور له مخې دا کار به د ډونالډ ټرمپ د حکومت په لومړنیو اونیو کې د اقتصادي فشارونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. او روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د 150 ورځنی اوربند په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیوالتیا نه لري. رویټرز خبري اژانس نن د دغو سرچینو په حواله ویلي چې د اوربند په اړه هر ډول هوکړه باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې هم لري کړل شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتون په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته تر اتو بجو پورې دوام کوي. د تورخم دروازه له شلو ورځو راهیسې تر اوسه پورې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغې لارې په تړل کې دو سره د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په زیان رسېدو سربیره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو ته هم ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. په دې موده کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښته شوې چې پولې ته څیرمه د یو شمېر سیمو اوسېدونکي یې انکډه کولو ته اړ کړې دي. د دغه دروازې د بیا تخلاصېدو لپاره تر اوسه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرو او وروستیو څو ورځو کې د قومي مشرانو او د سوداګرو استازو جرګو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په وروستیو نږدې 2.5 لسیزو کې ډېر ځلې د تورخم دروازې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو او هم پر پوله د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوي، خو دا ځلې تړل کېدل ډېر اوږده شوي دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت له پلوه تر ډېره پر پاکستان متکی دی او د چمن سپین بولډک د لارې تر څنګ د تورخم دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره مهمه ګڼل کیږي. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو لپاره چې ټولنیز تړونونه لري او په خپلو کې نږدې اړیکې پالي هم ډېره مهمه ګڼل کیږي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې به پر دې خبرې وکړو چې د دغه دروازې د تړل کېدو له امله څومره اغیزمن شوي یاست، د دواړو هیوادونو چارواکي په نه خلاصېدو کې څومره پړ بولي، ولې دا ستونزه اوس د قومي مشرانو او د سوداګرو د استازو جرګو ته لوېدلې ده، آیا ولسونه کولی شي دا مسله چې ظاهرا ډیپلوماتیکي حل لارې ته اړتیا لري د جرګو له لارې هواره شي؟ پر دې او سره تړلو نور موضوعاتو کولی شي د خبرونې ته ټلیفون وکړي په ژوندۍ بڼه او خپل نظر ورکړي، او هم که پښتنه لري کولای شي چې له هغو میلمنو چې دې خپرونې ته مو دعوت کړي له هغوی مطرح کړی. د واتس اپ په دې شمېره کولای شي را سره تماس ونیسئ 00420023008111. بیا هم تکراروم 00420023008111. پر دې شمېره مو نن مخکې د غراز څو لیکلي پیغامونه هم راته پریښي او غږیز پیغامونه هم د خبرونه په جریان کې بیا هم درته خبره کړو. د خبرونه ته مو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال او سرپرست محمد یونس مومن ته هم بلنه ورکړې. وروسته به د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی هم را سره یو ځای شي. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، په تورخم کې د دواړو غاړو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د دروازې د خلاصون په هدف ټاکل شوی و نن بیا جرګه وشي. خو ویل شوي چې د نامعلومو دلایلو له امله دغه جرګه لغوه شوې ده. په سیمه کې د راولاړ شوي ستونزې له امله تر اوسه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤولین وایي چې په تیرو نږدې شلو ورځو کې چې دا لاره بنده شوې ده سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. مخکې له دې چې ستاسو غږونه واورو، په دې اړه د ازادي راډیو چمتو شوي راپور ته غوږ شو.
ټاکل شوی و چې د تورخم دروازې د پرانستل کېدو او د غلطه د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د تیرې جرګې په دوام د خبرو دوهم پړاو نن پیل شي. خو د نن ورځې ناسته د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل یونس مومند ازادي راډیو ته یوازې هم دومره وویل چې دا ناسته لغوه شوې، خو د لامل په اړه یې څه ونه ویل. په تورخم کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له اړخه د جرګې غړي تر مارکو بازار تللي، خو د نامعلوم دلیل لامل بیرته جلال آباد ښار ته ستانه شوي. د دروازې اغاړه د جرګې یو غړي نیاز ولی شینواري ازادي راډیو ته وویل
غونډه کینسل شو. بالکل غونډه کینسل شو، نو نن خو کینسل شو او مخکې به پته لګي ورځو ټاکل شو. زه به تا ته بیا ووایم.
یو شمېر نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و چې د نن په ناسته کې د تیرې ناستې چې روانې ونې د یکشنبې په ورځ شوې وه په پریکړو بحثونه وشي. د یکشنبې په ناسته کې پریکړه شوې وه چې په تورخم کې به اوربند ټینګیږي، د غراز به په لنجمنه سیمه کې د پوستې د جوړولو کار درول کیږي او وروسته به دروازه پرانستل کیږي. خو نن د شلمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د تورخم یو شمېر اوسیدونکو ویل تورخمه بي ځای شوی کسان لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوی او لګنو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو میر واحد ازادي راډیو ته ویل
دغه ځنه څو کورونه کډوال شوی موږ د غسپین غار چین ولسوالۍ نورو ولسوالۍ وتره کډوال شوی دي. خواران په دیاکا روجا کې سرپنا نه لري. دغه سیستم ټول د خوراکي موادوار څخه خراب دي. دغه لار بندې د موږ ته ډېر ستونزې زیږي.
د کرخي بلې غاړې د لنډي کوتل یو اوسیدونکو ګل محمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
زمونږه مقامی آبادی چې څلور پنځه زره نفر دي هغه بې ځای شوي دي. بره لنډي کوتل ته راختلې دي، هغه ته مشکلات دي. ترانسپورټرانو ته چې پروډونو باندې ولاړ دي هغوی ته مشکلات دي. مریضانو ته دي، مسافرو ته دي، تجارانو ته دي. لوی مشکلات خلکو ته ورپېښ دي د پولو د تړلو وجه نه.
د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له 28 رئیسې د پاکستان له لوري تړل شوې. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ د جوړولو په خبرګون کې تړلې. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي چې دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفي ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هموشوې چې لاملې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوخته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه لارې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
د تورخم دروازې د تړل کېدو په باب مو واورېدل چې ټاکل شوی و نن د دغې دروازې د خلاصون د هڅو په ترڅ کې بیا د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته سوداګرو استازي او دغه راز قومي مشران سره جرګه شي او پر دې ستونزې خبرې وکړي، خو دغه جرګه د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلې ده. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د تورخم د لارې له تړل کېدو سره په عامو خلکو سره بیره چې ورته زیانونه اوښتي، دغه راز سوداګرو ته هم ډېر زیانونه اوښتي دي. د یو افغان سوداګر خبرې به واورو.
زیان خو تاسو ته معلومه خبر ده چې خو تا کوم گاڑی چې ولاړ دی، کوم موټران چې ولاړ دی، کوم سبزی چې ولاړه، هغه ټوله خراب شو. نیمایي خو بیرته وګرځوله او د بلې لار نه بس امکانات نه کېږي. یوه لاره بله د غلام خان ده، غلام خان په نام باندې خواته ده، د خوست موږ تاسو د خوست ولایت سره نښتې ده. نو په هغه لاره باندې هم چې راغه کېږي، نو کراګانې او هر څه سره اوچت دي.
افغان سوداګرو د سیاسي چارو اون پوس همه یوسف زای هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی. یوسف زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. یوسف زای صاحب، دغه د تورخم دروازه ډیره موده وشوه چې تړلې ده، تر اوسه پورې د خلاصون لپاره هغه هڅې چې شوي دي کومه نتیجه نه ده ورکړې. ولی دغه دروازه دومره بند پاتې شو؟
مننه. زه فکر کوم د دې تر شا څو عوامل دي. دقیقا د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې دا وخت کومې ترنګړې اړیکې دي، هغه عمده عامل ده چې یو بل باندې اعتماد کم شوی ده. هغه د ګاونډیتوب تقاضاوی کمی شوی دی او یو بل سره د مخاصمت په پالیسیو کې دی. خو زه فکر کوم چې دا ترل کېدل د ډیر زیات اثرات وی په تجارت باندې، د انسانانو په تګ باندې، د مهاجرینو په شتون باندې، د ویزو په ورکولو باندې، د مریضانو په راتګ باندې. او زه فکر کوم د دې یعنی دا مسائل داسې دي چې کله کله ډېر کوچني مسایل چې کله اعتماد نه وي هغه بیا ستر مسایل شي. خو عمدتاً پاکستان ګیله لري چې طالبان د یعنی موږ سره ډېرې کومک کړي وو. پاکستان تل دا الزام نړیوالو لګول چې طالبانو حمایت کوي او د تورخم حمایت تل کاله دوګانه یعنی دوه مخي لوبه کوي له نړیوالو سره. طالبانو ته کومک ورکړی ده او طالبان د پاکستان په کومک باندې واک ته رسېدلي دي، اوس دوی ورسره ښې روابط نه ساتي. همدلته د پاکستان طالبان تورونو نه چې ورباندې لګول کېږي، یا حقیقت ده یا ډېر حقیقت دی، لږ حقیقت ده چې دوی پاکستان ته نږدې دي. طالبان یو ډول د احساسي کمتري سیاست ښکار کړی دي. دوی فکر کوي چې که پاکستان سره موږ یعنی یو بل سره شدت یو بل خلاف شو، دا مناسب چې موږ باندې چې کوم هغه تعفه وهل شوې ده، دا به منځ یو سو بیا به دوی پاکستان سره ډېر کوچني مسایل هم شته دي. خلکو ته وایي چې موږ پاکستان اطلاع لري، عام خلکو په پاکستان کې لري خلک. خو زه فکر کوم چې کوچنیو مسایلو باندې دا اصلا خو اصول ده چې
یوسف زای صاحب تاسو غږ سم اورېدونکي نه اوري، ګمانم که چیرې د خپل واقعیت
اوس بهتر شو
او یو کړکۍ ته نږدې شي. مننه.
نو اصول خدا دی چې مطلب افغانان تورخم بورډر نه مني او دلته دوی وایي چې تاسیسات جوړول دا د سرحد د معلومولو په معنا ده. خو بیا دوی غواړي چې سرحدونه دلته پوستې جوړې کړي، په هغه باندې جنجال رامنځته شي. نو زما په خیال عمده مشکل دغه ده چې طالبان یو بل ډول سیاسي مخلوق ده. دوی سره ټول همسایگان یعنی پوهیږي چې دا یو عادي یا نورمال سیاسي حکومت نه ده په کابل کې. نو پاکستان سره ډېره پورې گزاره نه کوي چې دوی دا فکر کوي چې دا پخوا موږ سره نږدې پاتې شوي دي، نو دوی باید زموږ د طبع مطابق کار وکړي.
بله یوسف زای صاحب، چیرې د پاکستان د طالبانو دغه دریچې تاسو وایي چې سخت دی، ورسره تعامل مشکل دی. خو د دغه لارې یا د تورخم دروازه ش ډیره مهمه بلل کیږي، نه یوازې ګټه افغانستان ته رسیږي بلکې پاکستان ته هم ډیره رسیږي. پاکستان هم ترانزیت ته اړتیا لري چې دې لارې نه مرکزی آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ورسوي یا د هغې لارې نه انتقال شي. او اقتصاد خو یې مونږ او تاسو پوهیږو چې خپله ډیر ځپل شوی اقتصاد دی، ولې نشي کولای چې دغه ستونزه له طالبانو سره هواره کړي؟ د پوستو جوړولو پر سر باندې اکثر وختونه شخړې راپورته کیږي، خو موږ مخکې لیدلی وو چې دا شخړې په څو ورځو کې هواره شوې، مګر دا ځل ډېر اوږده شوه.
ما مخکې ارزو کړلو چې دوی غواړي مطبوعاتو د لارې خپل ځان قوي وکړي. دا پوستې په ټول سرحد کې جوړیږي، خو هلته بیروبار نه وي، رش نه وي، نو مطبوعات نه وي، نو هغلته دوی یو بل باندې سختي نه کوي. خو کله چې تورخم دروازې ته راسي، پخوا هم دا دروازه میاشتو میاشتو لپاره بنده پاتې شوې وه، د هفتو لپاره بنده پاتې شوې وه. زه فکر کوم په دې کې پاکستان د غټ ملک ده، غټ اقتصاد لري، 2.3 میلیونه خلک دي، همدا چې افغانستان 10 میلیونه یا 15 میلیونه خلک دي، او اقتصاد یې کوچنی ده. درسته چې پاکستان ته هم ضربه رسیږي، خو افغانستان غوندې یو کوچنی هیواد لپاره چې پاکستان سره تجارت هم دی تر ټولو اسانه لار همدغه ده. او بل دې انساني اړخ ډېر مهم ده. افغانان مونږ ډېر مجبور یو، ځکه چې مونږ 3 میلیونه افغانان هلته اوسیږي، خلک ډېر په مشکلاتو کې دي. دا اوس خلک افغانان چې ویزې لري هغه چمن ته ځي، چمن له کوټې ته ځي، بیا پېښور او نورو سیمو ته ځي. د 3 میلیونه افغانانو په موجودګۍ کې یعنی نقصان افغانانو ته له هر اړخه زیات رسیږي. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه هغه د سختي پالیسی نیولې ده. پاکستان دا وایي چې د اقتصاد پروا نه لرم، خو افغانان باید موږ سره سم راوي او کې ته طالبان بیا وایي چې کزه د لوګي مرشموم د پاکستان خبره نه منم، یا د پاکستان پوسټي جوړول یا د ما پوسټي منع کول دا نه منم. نو دغه یو ادم اعتماد فضا ورس فورز زیاتیږي. کله چې فضا د ادم اعتماد زیات شي، نو په نتیجه کې دا سرحدي کرخم راځي او روابط هم کمیږي. او اوس تجاران یا نور خلک چې کوشش کوي چې دا مشکل حل کړي، خو زه فکر کوم چې طالبانو نظامی مشران هغه نه غواړي پاکستان سره دا دروازه خلاصه شي. د دې دروازې بند پاتې کېدل په داسې سخت وخت کې چې پاکستان غواړي افغان کډوالو باسي، افغانان غواړي د اسلام آباد نه باید د دې مستر اخیره پورې وستل شي، یا له پاکستان د کارډ هولډر کارلرین کې وستل شي. دوی اوس مجبور دي، دوی کتور خپل لار نه وي، ممکن دي د غلام خان یو سخت نه چې د پاکستان او د افغانستان یو بل طرف ته خلک دي په غولارو واسي. نو زه فکر کوم دلته نقصان زیات افغانانو ته کیږي. او سبق دي غیرت پالیسیان یا کلیوال چې سره په جنگ شي او تر ورونو سره په جنگ شي، بیا یو بل بے ځای غیرت وکي او دوه نقصان ورسي.
یو څه زسه پرې خبري وکړو. د مایکروفون تاسو خبرونه ده او ریډونکو ته ډیر فرصت ورکو چې ټلیفون نو وکړي پر دې موضوع را سره خبري وکړي چې خپل دوی څومره د تورخم د دروازې تړل کېدو اغیزمن کړي په خپل یا نږدې خپلوان، او د غرض ولې دومره ډیر وخت ونیو، ولې چارواکي مسؤل کسان په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه دروازه پرانیزي. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې له لارې چې که در سره یادداشت وي کولای شئ چې هم د شپه ټلیفون نه وکړي او په دې اړه خپل نظر ورکړئ، او که پوښتنه لري هم زموږ له میلمه یې مطرح کړئ. د واتس اپ شمیره مو ده 0042023000111. د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دغه مهم موضوع له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. زموږ همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره وصل دی. مهرباني ځان راو پیژنې. د مایکروفون تاسو خبرونه ده، کوم ځای مو تماس نیولی؟
قربان سم محترم نوري صاحب، سلامونه تا ته وایم او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لادی وکړو جوړ به صاحب زحاده تعلیم به هلمند ولایت څخه.
اصل صاحب خبرونه ته خراغ لاست، موضوع مو اوریدل ده، غوړی نظر پی ورکړئ او که پوښتنه لرئ.
قربان سم نوري صاحب، نظر بم پلندو سره شریک کمه، د ملمنو ته به پوښتنه وکمه. نوري صاحب محترم، دا د تورخم کوم دروازه چې بند ده، د ډیر وخت څخه پاکستان د افغانستان څخه مثال د خبرې د افغانستان د خلکو څخه ناوړه استفاده کړې د کاله تماجر دې متنګي کدل تزمر د اصلاحات واسه. نوري صاحب، دا دروازه په وار وار نه اوریدونکو زما غاوري تاسو یې نشایدانه چې بندیږي. ما پر خپل ملي تجارانو باندې دغه ځای نور صاحب چې دغه لارې تیر چې ګرځره دغه لارې په ګټ کې سي اکثر رسنۍ چې موږ د تجارانو څخه د افغانستان د تجارانو څخه نور صاحب د پښتنه کړې چې دغه لارې تیر سي د جواب دغه د زمو د خبرې په مقابل کې چې نور روایت چې موږ د شان بخوال چې مثال هغه لارې ور دي په مساب ځات غازي نور صاحب تاسو دلته وګورئ دلته په میلیارډو ډالر د تجارانو ته دغه تاوان ورسېدي زموږ کشیر بل ملک مثال یو لار برابر کړي زمو حکومت زمو تجارانو دغه تاوان دغه نه مشکل مثال د خبرې حالت نه ورته جوړیږي لکه دغه د تورخان د دروازې څخه
بله
د پاکستان خلکو ته محترم نور
و کوم پښتنه لریل خاغلی یوسف زینه چې همداشه به زموږ میل مده
قربان سم پښتنه میدان نور صاحب اول سلامونه دې درو تمام زغه پښتنه زینه چې مثال د خبرې کې دا شو کې غاټ غاټ تجارانو حکومت لا سره یو کې محترم نور صاحب دغه د میوه د غړي دل تراوی وسوګوري پاکستان کې کومې ویو شي خرڅېر خرابې نه نورې صاحبال ته مثال جسان زنه جوړیږي نور شان زنه جوړیږي پاپریکېسته ما د ملماسام د ملماسام محترم ته دا پښتنه ده چې غټ غټ پاپریکې دلته جوړی کی چې خرابې یا جسان جوړوي یا بوتلان زنه جوړوي
بلی مننه
تر د دغه رومیان سره جوړوي نورې صاحب دغه پښتنه ده ملما ته
مننه کور ودان اتل صاحب چې د هلمند متماس نیولې او د یو اوریدونکو نظر به هم واورو چې واتس اپ لري مخکړه ته پرې خېو
سلامونه دا زادای رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه کې نیکی له احترامات درته وایم او ترخم دروازه خو زو دواړې ودونو د لپاره مهمه دروازه ده د دواړو ولسمو د لپاره ډېر ستونزې ایجاد کړې ده او د دواړو حکومتونو څخه هیله لرو چې دغه دروازه زات تر زرا پرانیز د کارو جاده رژه مبارکه کې خلک ډېر په تکلیف ده
د ازایتری رادیو یو شمیر اوریدونکو د غرض لیکلي پیغامونه هم راته پریخي دي دی واوریدون کلی کلی تورخم کې موږ هر ورځ خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کوو پیسې ګټو خو د دغه جګړې لامل موږ اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان او هدف دې تورخم د البته د ډیورند کرخې ام پی او ګډو کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ ورستېونه خپته و چې ویل کېږي پکې خلکو ته تلفات هم اوښتې دي یوسف زیس یو بل اوریدون کوم دا اوریدون کوم را واخلو بیا تاسو ته درشو بل ځان راو پیژنې دي ازادي لرو د مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني
السلام علیکم
و علیکم سلام قاری صاحب پښتون خبرونه ته خلاص تو خو صاحب تاسو د پښتون صاحب غږ سره نږدې مګر که تاسو په دغه اول کې خپل ځان معرفي کوي خو به وي ځکه دا څوم زل د چې زه اشتباه کوم تیر وطن کوم مهرباني
نو زه تاسو شل کلمه اوریدم که ان تاسو ما غږ نه پیژنئ زه دې تو خیر
غګونه اوس غګونه ډیر سره ورته دي تاسو ډیر زیات سره ورته دي کله کله بیا دغه د واتس اپ لارې تاسو ټلیفون نه کوي دغه چپی هم تاسو غګونه بدلوي مهرباني
مننه کور ودان تاسو ته داس تخنیکي امکار ته روشن سپته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم مننه سمو ته وخت راکړئ موږ به نظر ورکو یو
لاندو ته حساب وبکچې بل مهرباني ځکه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل زه تاسو دایمي همکارم په غاړو خبرونه کوي تاسو خپل نظر ورکوي کله تم خپل لاندو نظر ورکوي خو خوشاله کیږم مننه
مننه موږ نظر پر دې ورکوو چې پاکستان هیڅ کله زموږ دوست نه جوړ شوی دی نه جوړې دی دا د ټول افغانانو د ټول د ګمان د دای کیند خپل منافع لسی پر موږ باندې لاري خرابې کړې دي ول پر دنیا به جره وګرځو او مرکب هم را سره خپل ملت هم خوار کوي موږ ملت هم خوار کوي دا په ځان نه پیږي د دې خپل محترم باندې زموږ دائم بند کړی دا د ملت او د وطن په زیان د دا کار لږه خبره احساس واخی او دا یو داسې کار ده چې د اسلامي امارت باید له دې سره قطع روابط وکړي باید دا بندر پر وتړي د تل دپاره تر بېکاره ودانه په خراب نړېدلې ښه ده نورې لارې شته له نورو لارو د بدیلې لارې دي ورته پیدا کړي دا هره ورځ غم ده هره ورځ جنګ هره ورځ مشکل دا مشکل د سره ورسېږي او زموږ له محترم میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې څه وسوه مخکې خبرونه خبرو سو چې په دوه ورځې کې د الله خلاصیږي او وسه مشکل رامنځته شي چې اوس بیرته د ناکامۍ سره پای ته ورسېده او د خلکو امیدونه قطع شو
مننه
دا څه لامل وپېښ
مننه کور ودان توخی صاحب یوسفزی صاحب، افغانان اکثرا دغه غوښتنه کوي چې آیا نشي کېدای چې افغانستان خپل اتکا پر پاکستان کم کړي او نورې بدیلې لارې ولټوي. اکثرا موږ تاسو لیدلې چې په تېر بیا په اوړي کې هغه وخت چې د تازه میوو وخت را رسیږي، ډېر ځلې لیدل شوي چې د مختلفو دلایلو له امله د پاکستان ته د افغانستان د میوو بهیر په ټپه درېدلی ده، ورسره سوداګرو ته باغلرونکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. کوم داسې امکانات افغانستان لري هغه نورې بدیلې لارې، آیا هغه ورته ګټورې دي؟
دقیقا د خلکو احساسات دي او پاکستان په اړه باندې خلک دا فکر کوي چې همیشه دوی افغانان له خوا ګوتې نیولې دي، یا کله چې دوی فصلونه پاخه شوي دي دوی په یوه بانه او بله پاره باندې سرحدونه یا دروازې تړلې دي، او دې کې به حقیقت هم وي. خو دا هم حقیقت ده چې د افغان تجارانو د فار افغانستان یو اوس هم یو ډېر فقیر او غریب ملک ده، او د نړۍ نور هیوادونه دومره یا همسایگان ایران خپل میوې ډېرې لري، اکثر افغانستان ته صادرېږي. نور کوم د مرکزی آسیا هیوادونه دي هغه یا نفوس ډېر کم ده، یا خپل عایدات لري، یا خپل باغونه او نور لري. پاکستان یو ډېر ستر مارکیټ ده افغانستان دپاره. ما مخکې ارزو که 2.5-3 میلیونه نفوس هلته ژوند کوي، او د افغانستان دپاره خوبی دا چې کابل نه یو موټر روان سي 5-6 ساعت وروسته هغه اسلام آباد ته رسېدلی، او د باغ نه چې منش کېږي یا خټکی راشکول کېږي 12 ګنټې وروسته پاکستان منډیو ته رسېدلی، ارزان هم پرېوځي او قیمت هم ښه وي او اسان هم وي. نو له دې امله دا د افغانستان دپاره که هر څومره نړۍ سره دوی روابط قوي کړي، خو دا مهم او مارکیټ ده او تل دغه پاتې شوی ده، او دا افغانستان اوس داسې یو غنل لري یو حالت کې نه ده چې اوس کارخانې جوړې کړي، جوسونه جوړ کړي، یا دغه سړی خونې جوړې کړي بیا دنیا ته خارج کړي. زه فکر کوم چې افغانستان هغه حالت ته نه رسیږي. پاکستان سره روابط بهترېدل دي تجارانو دپاره مهم ده، د خلکو د مهم ده چې توکي په ارزان قیمت باندې مارکیټونو کې پیدا کیږي او زر پلورل کیږي او نغده ګټه لري.
بله یوسف زه سبب د توخي صاحب دغه ورسې پښتنه وایي څه وشول چې دوه ورځې مخکې وایي داسې په پام کې و چې دغه لار پرانستل شي، جوړ جاړی څه وایي خو نه شول.
اصلا په اول تاریخ باندې پاکستان غوښتل چې زمونږ کوم معلومات دي چې دا دروازه پرانستل شي، خو بیا چې کله افغانستان لوري ته ویل شو چې موږ پاکستان غواړي چې دروازه پرانستل شي، په اول تاریخ باندې افغان طرف ورته ویلي چې موږ باید خپل مشرانو سره خبرې وکړو بیا تاسو دروازه خلاصه کړئ. متاسفانه په هغه شپه باندې بیا جګړه وشوله، افغان طالبانو دغلته په نږدې پوستو باندې برید وکړو، بیا د وروسته پاکستان په افغانستان په پوستو باندې قوي و بمباري وکړله. نو هغه اوس چې کوم خبرونه راغلي و هغه سي چونکه خلک ډېر زیات دې موضوع ته توجه ده، هغه یو احتمال ویل شوی و چې دغه شرایط یو د پاکستانیانو خپل یو جرګه و، بیا د افغان تجارانو یو جرګه ورله چې حکومتونه توافق ته ورسیږي نو دا په 2 ورځو کې پرانستل شي. اصل موضوع خو د حکومتونو ده. زه فکر نه کوم چې افغان تجاران یا پاکستانی قبایلي مشران د کوم ستر کردار ترسره کولی شي. دوی کوشش کوي چې د خپلو ګټو دپاره یا د سیمې د خلکو د ګټو دپاره دا بورډر پرانستل شي. خو زه فکر کوم دا وخت پاکستان کېدای شي یو حد پورې یعنی تر فشار لاندې ده، د خپلو خلکو هم د تجارانو هم. خو بل طرف ته د افغانستان د نظامي مشران چې کوم دي، وزارت دفاع یا سرحدي ځواکونه چې دي، هغوی سخت موقف نیولی ده، لکه څنګه چې ځینو کسانو ویل چې دا سرحد بېخي وروته شي او دا موضوع حل شي، نو هغه بیا د هغې زاویې نه ګوري ورته چې ضرورت نه لرو. خو حال دا ده چې ما مخکې ارزو کړو چې دلته فلحال د افغان کډوالو د شتون له امله هغه انساني اړخ ډېر مهم ده چې حتی جسدونه پراته دي پاکستان کې، مړي شوي دي په شبخانو کې، مړي شوي دي او انتقال دپاره منتظر دي.
بله بله یوسف زاده صاحب، مننه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونیم د سیال او سرپرست محمد یونس مومن هم را سره وصل شوی دی. محمد صاحب خوراونه تخره خلاصت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نو سلامونه تاسو استاد درګیو له طریقې څخه ټول ځین څخه
مومن صاحب تر اوسه پورې مو چې د ډیورند د دروازې په اړه خبرې کړې دي، ځینو اورېدونکو هم ټلیفون نه وکړل او دغه راز موږ په خپله چې د دغې دروازې د تړل کېدو په اړه راپور چمتو کړی و، ویل شوي و چې ټاکل شوي و نن بیا هم د افغان او پاکستانی سوداګرو او دغه راز د قومي مشرانو ترمنځ یوه جرګه وشي چې دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. دغه جرګه بیا هم ځنډېدلې ده. له هغه ځایه چې زه خبر یم تاسو هم په دغو هڅو کې ډېر ښکېل یاست، څه وشول چې تر اوسه پورې دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې او دغه جرګه چې ټاکل شوې وه نن وشي ولې ونه شوه؟
ډېره مهرباني. دغه مجلس چې و یا تقریبا د تېرې جمعې څخه زموږ د چمبر اف کامرس سره او د خیبر چمبر سره د سرحد چمبر سره او د جین چمبر او د فدریشن چمبر سره زموږ مجلسونه دوام درلود. یو مجلسونه په دې خاطر چې څنګه وکړلی شو دغه لویه ترانزیتي لار، دغه لویه تجارتي لار، دغه لوی اهمیتي لار هم پاکستان ته اهمیت لري، هم افغانستان ته اهمیت لري، هم د افغانستان سوداګرو ته، هم د پاکستان سوداګرو ته، او په عین حال کې هم د افغانستان وګړو ته او هم د پاکستان وګړو ته یو خاص اهمیت درلودونکی دی. نو لهذا موږ په دې کې چمبر خپله مداخله وکړله او په اسلام مداخله دا چې خپل مابین کې چمبر خپل مجلس سره وکړي او ویل چې څنګه موږ کولای شو چې د دې لارې د اهمیت په موږ خپله تقریبا تیر جمعه کې موږ مجلس وکړي، موږ پر دې وټاکل چې موږ به په اردو اول ته مجلس وکړو، بیا په اکشن کې ریاکشن به موږ ورلو والته مجلس سره وکړي او مجلس پر دې و د افغانستان د اوتاخ تجارت یا د افغانستان د لوري د تجارانو نظر دا و چې باید دا لار به قید او به شرط خلاص شي، کته مسله وي، کته مشکلات وي، هغه باید خبرو د لارې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې څخه او زموږ یو بل جی سی سی کمیټه چې د دوو کمیټې د لارې څخه دا کارونه د پرمخ لاړ شي. جنګ او دزبندي استفایر باید دا باید وسی او دوسته باید څنګه وینو. زموږ نظر دغه و، موږ نظر دغه و، خو بیا موږ په دې نظرونه سره تبادله کوله په هغه تېره مجلس کې. وروسته دغه موږ نن بله جرګه چې باید نن موږ بل مجلس کړی وای، بل مجلس په دې مسله سوچ زموږ د تاکرات مجلس تا دی چې موږ غواړو او د دسمبر او د تجارانو تر مابین مجلس وسی، که ته هم هغه دغه جرګه او موږ ته باید معلوم وي چې زموږ د مجلس دغه څوک چې موږ د چا سره مجلس کوو. نو لهذا په دې خاطر چې دا نو معلوم شي موږ ویل چې دا تاسو راته معلوم کړي او ان شاء الله بل مجلس به ان شاء الله موږ
یعنی مومن صاحب تاسو په دغه مخکنی په دغه مجلس کې د دواړو لورو سوداګرو برخه اخیستې وه، قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی وو او چارواکو هم ګډون کړی وو.
موږ د چارواکو سره زموږ د چمبر دغه پیشنهاد چې موږ د چارواکو سره خبرې نه کوو، چارواکي باید خپل د چارواکو سره خبرې وکړي، د کمیسار خبرې هغه باید خپل د کمیسار سره خبرې وکړي، کچېرې مثلا ګمرک کسټم ته کسټم باید خبرې وکړي، چمبر ته چمبر باید خبرې وکړي. موږ نه غواړو چې په رسمیت کې ځان راښکیل کړو. رسمیت موږ خپل افغانستان اسلامي امارت خپل ادارې لري او هغه ادارې هم ټول منظمې ادارې دي او کولای شي چې په وخت کې دې خبرې ورسره وکړي. نو موږ نه غواړو که چېرې قومي مشران یا قومي قبایلي مشران خبرې کوي، هغه مجبور اقوامو قبایلو وزارت ته سفر افغانستان کې، هغه باید خبرې وکړي. نو لهذا موږ په خپله د تجارت د لارې څخه غواړو چې دغه خپل د تجارانو اواز واورو، اواز خلکو ته ورسو چې دلته د ورځې $3 million تاوان رسېږي، ترانسپورټیشن په ټپه ولاړ دی. دا اوس هم تقریبا پاکستان د لور څخه زموږ ترانزیت څلور اتیا فیصده کم شوی دی. موږ ټوله څلور اتیا فیصده ترانزیت بل ځای ته راول دي، د سیمې د خلکو په خاطر او د دې په خاطر چې زموږ تجارت کم نه شي. د افغانستان اوتاک تجارت چې په سیمه کې د اتصال کوشش کوي، د دنیا سره د اتصال کوشش کوي، اقتصادي اتصال کوشش کوي، دا خپله وجیبه وبوله چې د هغه د تجارانو سره کښېني او خپلې خبرې وکړي.
یعنی دغه ستاسو مجلسونو چې تر اوسه پورې مو ترسره کړی دي، آیا کوم د اختلاف وړ موضوع د سوداګرو ترمنځ و؟ خو دا سوداګر خو معمولا په خپلو دغه سوداګریزو چارو کې خپلې ګټې لټوي او د دواړو سوداګرو د دواړو لورو د سوداګرو په ګټه ده چې دغه لاره باید پرانستې وي. خو که راشو دې خبرې ده چې کله تاسو سره کښېنئ، کومې پرېکړې کوئ، هغه پرېکړې باید یو څوک عملي کړي چې هغه د دواړو هیوادونو چارواکي دي، سرحدي ځواکونه دي او په ډیپلوماتیکه سطح اسلام آباد او کابل دی. آیا فکر کوئ چې ستاسو دغه پرېکړې یا ستاسو هغه وړاندیزونو ته هغوی غوږ نیسي او هغوی اهمیت ورکوي یا تر اوسه یې ورکړی؟
زه فکر کوم زموږ د افغانستان د چنځر افغانستان یو تابعیم بیا د تفسیرات چې پیلن موږ هلته په تفسیرات کې د مسولیت لرو د ماوین تفسیرات یا د مسولیت موږ لرو زموږ وظیفه یا زموږ نظر دغه دی څنګه چې موږ ګورو دلته لار د افغانستان د خاص نه بند شوی لار د پاکستان د خاص بند ده او هغه هم موږ هغه باز دلیلونه چې موږ ګورو غیر معجد ولید دا غیر معجد دلیلونه باید داسې چې هغه باید زموږ محترم وزارت خارجه د دې وزارت محترم خارجه او زموږ هغه کمیټې چې د جی سی سی په نامه چې دا باید دې خبرو کې لار ولې بندیږي ولې دز کیږي ولې دز کیږي ولې فایرینګ رامنځته کیږي تاسو وګورئ دغه د تورخم دا خلک در پېښور پر رسیدل دي د تورخم د دې خلک عین در تر مارکو در بازار پر خلک راغلي چې تل خپل کورونه یې لکړي دي د بیرې د لاس خلک په وحشت کې الته ژوند کوي نو دا خداس نه دا دایو تجارتي صحه ده دا باید امن صحه کې دلته باید هیڅ فایرینګ ونه دلته باید هیڅ فایرینګ ونه تاسو موږ आवाज دي دا به موږ باید موږ شریکو د خپل حکومت صدر دا اوسه پوری
مننه مومن صاحب تاسو راو سه یو اوریدونکو هم د پل لائن کې بلې مهرباني ځان راو پیژنې د مایکروفون تاسو خبرونه څوک او لکم زمو تماس نیولای مهرباني
سلام علیکم سلام احمد اجل د روزګانته
بلې خبرونه ته خره غلاست ک خبرونه متروسه تعقیب کړي موږ د تورخم دروازې د تړل کې دوه پر مختلفو اړخونو خبرې کوو دوه میلمانه هم هم د اوس سره دي کومه پښتنه لري کولای شي مطرح کړي مهرباني
څنګه مې دا د پاکستان حکومت سم دا یله ده چې دا سیاست به شریعت سره لري کې دا سیاست خو جلا کړ دي بشریعت جلا کړ دي دا خدای د افغانستان دولت سره کې د امارات سره نه کې بل د مومن صاحب دا غوښتنه ده چې فلاوي واسي سم د خبري سره کې دومره د پاره کې چیر د خلک لا لري نه راځي پاکستان حکومت نو باندې یو بل دولت یو بل بجل لا دي او پښتې
کوم
مال نه دي چې د روزي وخت
مننه کور ودان چې لو روزګانه متماسونه بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري موضوع هم د تورخم د دروازې انټرل کېدل څومره تاسو اغیزمن شوي یاست څومره سوداګر اغیزمن شوي دي ولې د غلار نه پرانستل کېږي څو ګرام دي په دې ارتباط کولای شي چې خپل نظر ورکړي د تاسو لپاره هم یو فرصت دی خو مخکې دې چې بیا هم اوریدونکو را سره یو ځای کیږي مومصاب مخکې دې چې تاسو درڅو یوسف زای صاحب د دې اوریدونکو یو پښتنه هم که تاسو ځواب کړئ چې د دغه دروازې ترل کې دل ډیر زیان ولسمه ترسيږي ولې حکومتونه چې ځان دې ولسونو مدافع بولی خیر خوا بولی او د غوی لپاره کار کوي د ولسونو غږ نه اوریده ولسونو دغه غم دغه دغه جنجال غم نه خوري با یو سر ځای صاحب موږ غږ سم نه راځي لکه چې
ما دا عرض کولو چې اوس موږ غږ درځي صاحب
مهرباني
یو خدای چې دواړو هیوادونو کې کومه ولسواکي نشته دا چې غږ واوریدل شي پاکستان کې یو د ولسواکي په نوم یو څه دی افغانستان کې خو مطلق طالبانو حکومت ته دین وړاندې به داسې وو چې یعنی طالبانو یو دا کار کړی دی چې یعنی په خو به چې کله سرحد بند شول د افغانستان په پارلمان کې به باندې خبري وشوې خلکو به شکایتونه وکړلو ځینې وزیرانو به نرم دریز غوره کړلو د خلکو د جلبانو وکیلانو به خپل دریزو د سیمې خلکو به خپل دریزو هغه په نتیجه کې به یو سمسمه یا سم الله پر رامنځته شو سرحدونه به خلاص اوس خو نه افغانستان کې پارلمان نه داسې سیمه ییز وزیران شته نه د سیمې نمایندګان شته نه د ولسوالۍ شورا شته چې دغه خبري راپورته کړي چې خلکو هغه انساني الخه او وڅی دی زه فکر کوم چې دغه دوه دی یو طالبان یو خو طالبانو د موقف درست دغه په خوا پاکستان همیشه زیارت په نوم باندې د افغان کډوالو په نوم باندې په افغان حکومتونو باندې فشار اچول خو ما مخکې ارزو کوم چې طالبانو حکومت یو بل ډول حکومت ته دوی
فشار نه مني او به خېچې دلته خبرې تاسو قطع کوم نن مخې دی چې د استډیو ته راځم او د خبرونې لپاره مې چمتووالی نه و څو راپورونه سره مخامخ شولم د کونړ یوازې د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل چې وای په تیرو تقریبا شلو کلونو کې د پاکستان لوري د افغانستان خواته ډیر راوړاندې شوې ده. وای داسې د څو اوریدونکو په غوږونو کې چې ما واوریدل دوی وایي چې مخکې به مو تر کرخې د ډیورنډ تر کرخې پورې ډیر مزل کاوه. اوس د پاکستاني سرحدي ځواکونو پوستې زموږ د کلیو پر سر دي. آیا فکر نه کوئ چې په د تیرو شلو کلونو کې پاکستان ډېرې پوستې په دغه ډیورنډ کرخې په اوږدو کې جوړې کړې دي او اوس چې مثلا دیخوا پوستې جوړوي دا یو په یو جنجال بدل شوی؟
دقیقا څونکه پخوا دغه سرحدونه معلوم نه وو د انګریزانو په وخت کې یو داسې یو اټکلي او بیا خلک هم دقیقا نه پوهېدو چې سرحدونه په کوم ځای کې پیل کیږي کوم ځای کې یعنی کوم ځای حدونه دي. کله چې پاکستان د افغانستان د تیر شل کلن حکومت په دور کې یا د افغانستان د ګډوډیو د جګړو د کورنیو جګړو په وخت کې وخت نا وخت کوشش کړی دی چې افغانستان طرف ته یعنی ولاړ شي، خو بهرحال زه فکر نه کوم چې څوک دې وکولی شي د افغانستان خاوره په اسانۍ سره ونیسي. خو ځینې سیمې داسې وي چې هغه سیمې کې یو طرف ته د افغانستان حدود مخکې تللی وي بل طرف ته پاکستان حدود وي، هغه ځمکه او غر داسې وي چې هغه په نښه کېدلی نه شي. خو بهرحال موږ چې کوم اوس خبره کوو هغه سیمې دي، غرونه دي، ځنګلونه دي، کېدای شي ښکته پورته شوي دي. دلته موضوع هغه اصلي موضوع دا ده چې موږ یو مشکل له پاکستان سره یو تاریخي مشکل لرو، او دا داسې مشکل نه ده چې موږ اوس دستي پاکستان سره افغانانو جګړه پیل کړې وي یا لښکرې ور برابرې کړي. دا یو تاریخي مشکل دا پروته هیڅ حکومت له پاکستان سره هغه قوي حکومتونو هم د سرحد په بانه باندې روس پورې جګړه نه ده کړې، خو پاکستان د دغه موقف نه سو استفاده کوي تر څو افغانستان طرف ته کرخې معلومې کړي او په نتیجه کې فشار واچوي او سرحدونه بند کړي. خو زه فکر کوم طالبان بیا داسې حکومت ته چې هغه بیا نه د خپلو خلکو فشار مني نه د نورو خلکو فشار مني او هر هغه کوي هر هغه څه کوي چې دوی ته خپل فکر باندې چې هغه ډول فکر دا بیا
بلې مننه یوسف زای صاحب. مومن صاحب یو پښتنه تاسو ته هم راجې و، دا پښتنه همیشه مطرح کیږي د عام افغانانو له لوري د سوداګرو لخوا مطرح شوې ده، اکثرا د سیاستوالو لخوا مطرح شوې ده چې په دا دومره کلونو کې ولې افغانستان ونه توانېده چې نورې بدیلې محکمې لارې پیدا کړي، یعنی هغه اتکا د افغانستان د سوداګرو د خلکو په پاکستان راکم شي، ولې تر اوسه پورې دغه هڅو هغه سې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړي؟
مهرباني ډیر ښه سوال دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته وویل زموږ د لور اتیا فیصده ترانزیت اوس شاید نوي فیصده ته رسېدلې ده، د شپږ میاشتو مخ خبره ده. دا پر پاکستان باندې زموږ د امپورټ ترانزیت دا کم شوی دی. ګورئ دا خو بله بدیله لار څه چې موږ یې پورو کولی. افغانستان سوداګر، د افغانستان اقتصادي نظام، د افغانستان اقتصاد موږ غواړو چې د ټولې لومړی په همسایګانو کې او بیا د ټولې دنیا سره بیا په سیمه کې د همسایګانو سره په سیمه کې او د ټولې دنیا سره ښې اړیکې ولرو. نه غواړو چې د هیڅ بندر موږ باید په هیڅ بندر کې مشکل ونه لرو. دغه اوس هم زموږ صادرات او واردات تقریبا پر نورو بندرو باندې شروع دي. دا اوس هم زموږ د پاکستان سره په نورو بندرو کې لکه غلام خان، سپین بولدک، په دې کې نور مشکلات ده. په دې تورخم کې هر دفعه د دې تورخم سره یو د کوچنیانو بازیچه جوړه شوې ده. څه وخت چې زموږ د میوو کار وسی دا بندي بدلونه، څه وخت چې بیا یو اندکترینه سیاسي خبره وسی دا بندر بند وي. افغانستان داسې نه دی، پخوا زموږ تقریبا ډیر مواد د پاکستان څخه راتل چې دا په خپل پاکستانی سوداګرو ته زیان رسېدل. بیا هغه په خپل دا درکوي او په پوهیږي د دې دغه راپارېدل یا بیا شی چې دوی وایي چې دغه د دواړو ملکو ته تاوان رسېږي. دا داسې چې یوازې موږ ته تاوان رسېږي، موږ ته دوی ته در موږ ډېر تاوان رسېږي. اوس د افغان ترانس پروژه ده، که چېرې د افغان ترانس پروژه جوړوي یا هغو ته موږ اهمیت ورکوو نو خو بیا نشو کولی چې هر روز به بندر بند وي، بندر به ایله وي، یا به زما ترانزیت تر څوک تاوان رسوي او زه به لاس در ځنه ورته ناست یم. دا خو هېڅ امکان نه لري. خو دلته خو هم حکومت دی، قانون دی، مقررات دی، اسلامي قانون دی. په اسلامي قانون کې د همسایګانو حقوق معلوم دي، د خلکو حقوق معلوم دي، ټول شان معلوم دي. یعنی داسې خبره هم نه ده چې ټول شان کې بس. دلته انشاءالله بدیلې لارې همسته ولې موږ غواړو چې د ټولو همسایګانو سره اقتصادي روابط ولرو، قوي اقتصادي روابط ولرو، یو بل ته پر مقابل اقتصادي احترام باندې.
مننه مومن صاحب. بیا به هم تاسو درشو د دچې د تورخم د دروازې بل غاړه ته
زپنځدې کې کیسه ترایمه.
بلې مننه مننه. بلې پنځه دقیقې کافی دي. ک یو ورستې پښتنه هغه دا چې تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله، اوس چې پسرلی دی، نږدې دی پسرلی، او په اوس وخت کې دغه لاره تړل شوې ده، د دې آیا بیا هم ضمانت کیدای شي چې کله بیا د میوو د تازه میوو وخت را ورسیږي بیا پاکستان دا لاره بند نه کړي؟
فکر کوم افغان سوداګر لکه په وارداتو په وارداتي ترانزیت کې چې تاسوله او دغه زموږ د تجارت چې دی دا مشترک دی، د افغانستان او د پاکستان د دواړو تجارت دی. که دلته څوک انګور رانیسي پاکستاني سوداګر راځي دلته انګور رانیسي، که موږ دلته مالټې رانیسو اردو، یعنې دا تجارت څومره سره اغوشته شوی دی، خو دغه تجارت نه پرېږدي چې تاوانی سي. زه فکر کوم په دې باندې زه عقیده لرم،
خو که راشو دې ته بمڅه
یو صحیح تعهد وجود نه لري.
تعهد تاسو سره کړی، حکومتونو کړی دي، پاکستان حکومتونو هم کړی دي، افغانستان حکومتونو هم کړی، پر لپسې هغه وعدو باندې دوی نه درېدلی.
وخت تقریبا درې کال بیا دوه نیم کال به کېږي موږ سفر وکړي، زموږ سره تقریبا شپاړس اولس واجې وي چې یو واده درته اوسه پر نه ده تقریبا چې زه تاسو هغه
که وضعیت همداسې وي. مومسه پوښتنه مطرح کېږي چې تاسو بل بدیل پلان لرئ؟
موږ نه غواړو چې په سیمه کې د هیڅ هیواد سره زموږ تجارتي اړیکې خرابې. موږ غواړو په سیمه کې د ټولو هیوادو سره موږ ښې اقتصادي اړیکې غواړو، او چون د پاکستان سره زموږ اقتصادي همغږي د اقتصادي شکلتیا بیخي ډېره ده. نه د اخوا سوداګر غواړي، نه د دې خوا سوداګر غواړي چې دا اوسېولي د حکومتو ته به موږ به په دې باندې کوشش کوو. هر هغه حکومت چې تخطي کوي هغه ته باید دواړه سوداګر ودرېږي، ورته وایي چې ولې ته دا تخطي کوې. پر موږ باندې تقریبا شپږ اووه څاروي ده،
بله
تقریبا اووه سوه اته سوه میلیونه ډالر تاوان را ورسېدي. بیا هم چا غږ نه دی کړی په دې خطر چې وسې ولې هغه دلته داسې دلته قانون مستقیما بین المللي قانونونه، د همسایتوب قانونونه، د افتا قانون، د سارک چې موږ د دې غړیو د ټولو قانونونه دلته د ټولو لاندې کېږي.
بلې مومسب
قانونونه د ټولو لاندې کېږي. د فکر کوم د دې اقتصاد ته به هم ډېره ضربه ورسېږي.
کلن ځواب راکړئ، تاسو نور کولی شئ نور قانون ته ورسېږئ؟ آیا په وروستیو پراتونکو څو ورځو کې دې څرک لګېږي چې دا لاره به بېرته پرانیستل شي؟
موږ انشاءالله زموږ کوششونه روان دي، د خصوصي کوشش روان دي چې لار خلاص شي، او موږ د لارې خلاصېدل بې قید او بې شرط خلاصېدل غواړو. که سیاسي مشکلات وي، هر مشکلات چې وي، د هغه د فارم د افغانستان اسلامي امارات هم وزارت خارجه لري، هم پاکستان لري، هم د یو جی سی سی په نامه یو کمیټه ده چې په هغه کمیټه کې سرحدي بعضې ټول شان تړل کېږي، هغه کمیټه شته. موږ زموږ ارزو دغه ده، او دا مو پیشنهاد دی چې سرحد باید بې قید او بې شرط خلاص شي. دغه سرحد باید د نظامي شخړو میدان ونه ګرځېږي. دلته باید خلک تجارت وکړي، خلکو ته روزګار پیدا شي، او په سیمه کې یو صلح او آرامي باید وي.
مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستې الله سرپرست محمد یونس مومن چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اوري. بل میل محمود سیاسي چارو پوه سمي یوسف زید چې تر اوسه سره دی. خو یوسف زید صاحب مخله دې چې تاسو درشو د ډیورند، البته د تورخم دروازې بلې غاړې ته هم ډیر په موادو بار موټر ولاړ دی، لنډی کوټل شاوخوا کې مسافر دی، ناروغان دی چې غواړي پر پوله را واوړي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبري الفرات شینوار هم له موږ سره وصل شوی دی. شینوار صاحب، که اوس راته ووایي چې وضعیت هلته څه ډول دی؟
دا څه چې کله مارچ په نهمه نیټه باندې افغان لورینا چې کوم قومي مشران او سوداګر د یو جرګې په شکل کې دې لوري ته راغلي وو، پاکستان لوري نه چې کومه جرګه جوړه شوې وه او هغوی سره یې ولیدل، نو هغوی په یو څو خبرو سره متفق شوي وو چې دغه د تورخم دروازه چې کوم دی بغیر څه شرطه خلاصه کړل شي، اوربنده وشي، او چې کوم په صفري نقطه کې په نو پوستو او تاسو ساتو باندې کارونه روان دي، هغه دستي سات چې کوم دی بند کړل شي. نو دستی سات په تورخم کې مکمل خاموشي ده، او د دغه جګړې په احترام کې دا ښکاره چې دواړو خواو امنیتي ځواکونو تر اوسه بیا داسې څه نه خطر نه کړی، یو بل یې څه ډز نه کړی، او هغه کار چې شروع شوی و هغه هم ودرول شوی دی. خو تورخم کې اوس هم عادي حالت نشته. دواړو خواو ته که د کستم یا ګمرک دفترونه دي، نور د امیګریشن یا نور چارو دفترونه دي، دا ټول تړل شوي دي، مکمل خاموشي ده. بیا چې په تورخم ټرمینل کې کوم ګاډي ولاړو افغانستان ته چې مالونه وړل، هغه ټول درې ورځې مخکې چې کوم دی بیرته پېښور لوري ته ستانه کړل شوي دي، چې په هغې کې به ځینې بیا په غلام خان باندې او په نورو لارو باندې افغانستان ته اوړي. نو تورخم خو په مکمله توګه خالي کړل شوی دی، او دا مهال دواړو خواو ته وضعیت داسې دی چې دا د سرحدي ځواکونو په لاس کې او په ولکه کې دی. تر اوسه پورې ورته عام خلک نه ورپرېږدي. البته په منځ کې د جرګې کوششونه روان دي چې بله غونډه دوی وکړه، نو بیا به یې پته لګي چې دې خبرو څومره پرمختګ وکړه.
لکوم ځای عام خلک مسافر او دغه راز باروړونکي موټر نه پرېږدي چې تورخم ته نږدې ورشي؟
ما خو تاسو ته ذکر وکړ چې په تورخم کې کوم ولاړ ګاډي وو، دا هم درې ورځې مخکې بیرته راګرځول شوي. هغه هلته اوس نه کوم مسافر شته په تورخم کې، نه کوم ګاډي شته. زیاتره مسافر پېښور او نورو ښارونو ته تللي، او ګاډي چې کوم دي بیرته پېښور او جمرود ټرمینلو ته لېږل شوي دي، او هغې ځینه ځینې ګاډي بیا په غلام خان بندر باندې باوري. مطلب هلته کې د میچنۍ چې کوم چک پوسټ دی، د لنډې کوتل یا د لواړګي، دې نه لاندې چا ته اجازه نشته چې تورخم ته لاړ شي. مطلب په خواوشا اته کیلومتره فاصله کې چا له اجازه نه ورکوي چې دوی لاندې لاړ شي.
تاسو چې له د سیمې له خلکو سره اکثرا خبرې کوئ، ورسره غږېږئ، د هغوی عکس العملونه غبرګونونه څه دي؟ ولې د دغې لارې تړل کېدل دومره اوږده شول، او دوی څه کولی شي؟ آیا د خیبر پښتونخوا حکومت لپاره دا مهمه نه ده، او که د افاقي حکومت موضوع ده، د دوی لپاره دغه سرحد پرانستل مهم نه دي د خیبر پښتونخوا ایالت لپاره؟
لکه مخکې ما ذکر وکړ چې کله هم په تورخم دروازه باندې دغسې یوه کشاله رامنځته شي، نو هغه مطلب دی چې بیا اړیکې ورسره دومره سړې شي چې بیخي یوې خوانم حکومتونه یا پوځي چارواکي بیا یو بل سره رابطه نه کوي. او دا ځل خو صورت حال داسې بدل و چې د فبروري یوویشتمه نېټه خو دغه د تاسیساتو سر راپورته شوې لانجې له امله دا دروازه وتړل شوه. خو بیا د مارچ په دویمه نېټه او په درېیمه باندې په لومړي وار موږ وکتل چې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې ډېر لوی وسلې استعمال کړې. یو بل چې دواړو خواوو ته کومې مورچې جوړې شوې دي، دا یې په مارټر ګولیو په لویو توپخانو باندې وویشتلې. یعنی داسې یوه جګړه په لومړي وار وکتل شوه په دا تېرو څو لسیزو کې چې ښه درنه وسله په یو بل استعمال کا. نو چې کله حالت او وضعیت دې ته ورسي، نو بیا دې کې خامخا مشکل دي چې دوی بیا سره سفارتي کچه باندې واړي کټینګ کالیا د تجارت ورسره بحال شي. نو ځکه په دې کې لږ وخت ولګي دا، او نورې ورځې به هم پکې لګي. دغه دواړو خواو ته چې کومه جرګه په دې کې ټاکل شوې، هغوی یو نشست یا یو غونډه کړې وه، او دویمه غونډه به یې ضرور وشي، او هغې نه به بیا پته لګي چې مخکې به څه کېږي.
مننه کور ودانې مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری و چې د ډیورند د کرخې د ډیورند د دروازې تړل کېدو، د ډیورند د کرخې بلې غاړې ته د وضعیت او دغه راز د موضوع اړوند نور معلومات را سره شریکول. کور ودان شینواری صاحب، یوسفزی صاحب، تاسو به ته درځو. لکه څنګه چې شینواری هم په خپلو کې خبرو کې ورته اشاره وکړله چې درنه جګړه هم شوې و چې تر پورسو کې وای ساره نه درېدل شوی، درنې وسلې استعمال شوې دي، او دغه جګړې له امله یو شمیر اوسیدل کله خپل سیمه هم کړه شوی دی. څه فکر کوي چې دغه د طالبان د حکومت او د اسلام آباد ترمنز دغه شخړه چې اوس راپورته شوې ده یا دغه کړکیچ فکر نه کوي چې دا به نور هم له دې زیات دغه وضعیت کړکیچن شي او که به بیا هم یوه سیاسي حل لار ورته وموندل شي او دواړه خواوې به په اصطلاح له خپلو دریځونو یو څه په شا شي؟
بلاخره خو باید دواړه دغه موقف او دریز نه پشا شي. خو فلحال دا سکارش دواړه طرفه بالخصوص د جګړې نه وروسته یو ډول مطبوعاتي د پروپاګند جګړه هم پیل شوله. نو فلحال داسې بریښي چې دواړه طرفونو په خپل موقفونو کې نرمښت نه راولي او متاسفانه دا سلسله هغه وخت پیل شوله یو څه درد رالی چې پښتونستان تاریخ باندې باید په کابل کې یو ونه شوی وای پاکستانی حیات د هوا دی یعنی د دې وجې سره یالته کابل کې کېنستلې نشي. هغه ایران غلو هغه طالبان وقار کړو بیا د تورخم باندې تاریخواله رامنځته کو. یعنی په خوار نه یو ډول د عدم اعتماد فضا زیاته شوی و. طالبان داسې یعنی دوی هغه روایتي یا سنتي سیاستوال نه دی. هر څه څنګه د نظام د نظامی ټوپک په زور نیولای دی غوی بیا یعنی خبرې کولو سره داسې دي چې لکه یو فوزي سره خبرې کوي. په ورته وخت کې پاکستان د پولو اختیار هم لا پوزیانو سره دا کله چې دوه دغه ډول عناصر یو بل ته مخامخ شنو دی غوی ترمنځ ډیر مشکل وي. ځکه چې پاکستان طرف ته هم سیاسي حکومت په دې کې ډیره مداخله نه کوي او ټول کار پوسټ اپلیکای دا افغانستان طرف ته خو به هر سړی فوزي ده د طالبانو. نو له دې امله دا ځکه چې کدا سرحد پرانستل هم شي د دې معنا نه د شذاب بیان نه تل کیږي. ځکه چې د هر ورځې په تیریدو دا د ادم اعتماد او یو بل سره د عناد او یو بل باندې تورونو یو بل باندې چې نه د سر تجارت غواړم نه د سر دروازه غواړم دا مشکل ورځ پورې زیاتیږي. خو متاسفانه دلته افغانان عام افغانان زیات کړي دي د تجارت کيو طرف ته بخښ بند هم کو. خو د خلکو تګ راتګ یو ډیر اړین دی. 3 میلیون افغانان پاکستان کې ژوند کوي. وي باید یو بل ته ورشي یو بل سره راشي. د مهاجرینو کډوالو بهیر پیل کیږي. نو هغه تر ټولو زیات متضرر کیږي. درسته تجارت کېدای شي یو بدیل ورته پیدا کړو خو د مهاجرو د فارغ مونږ بدیل نه لرو چې په واسطه وو.
بله کور ودان د سیاسي چارو پو سمی یوسف زئی خبرونه پایته نږدې شوی. خو یو اوریدونکو مختلف کلی پیغام راسته ولای دی دا به ولولو په همدې سره به د خبرونه راون غاړو. خدای رحیم بشر دوست د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې تورخم دروازې د اوږدې مودې تړل کېدو له امله عام ولس سوداګر او مسافر له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دواړو غاړو خلک چې ټولنیز او اقتصادي اړیکې لري د دې بندښت له امله له جدي مشکلاتو سره مخ دي. د ویلی تورخم دروازې تړل نه یوازې سوداګر زیان من کړي بلکې عام ولس هم سخت ځپلې دي. دواړو حکومتونو مسؤلیت دی چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي ځکه ولسونه باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي. بیا یې لیکلي قومي مشرانو او سوداګر که څه هم د حل لپاره جرګې کوي خو دا یو ډیپلوماتیک موضوع ده چې باید حکومتي چارواکي حل کړي. دغه راز ویلي چې د دې ستونزې دوام د ولسي خلکو ناروغانو محصلینو او مسافرو لپاره نور هم ستونزې جوړوي چې باید ژر تر ژره ورته حل وموندل شي. په پای کې لیکلي چې د هیله مند چې د دواړو هیوادونو چارواکي ژر تر ژره دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او دا دروازه بیرته پرانیزي. خدای رحیم بشر دوست تاسو مننه چې په دې اړه مو نظر ورکړیو. بلې قدر منو اوریدونکو له تاسو ټولو هم مننه چې موږ ته مو لیکلي پیغامونه او غږیز پیغامونه پرخیو او دغه راز مو د مایکروفون تاسو د خبرونې ته مستقیما ټلیفونونه وکړل او د موضوع په ارتباط مو نظر ورکړ. لخپل درنو میلمنونه هم مننه او لخپل تخنیکی همکار ته روشانه هم مننه. د خبرونه مانو ریاس نوري مخته یوړه.
کوچنلا 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 کوچنلا. دبرا لمن رکھا قبولو